سلور بجې سوې. السلام علیکم. یک شنبه ده د زمری اسد لسمه د اگست لومړۍ نیټه په راپورونو کې جمهور رئیس غنی وايي طالبان د سولې اراده نه لري.
طالب د تیرو سلیر شتو کلونو په پرتلا توپیر کړي بدلون یې پڅ کې دی. لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی.
د کندهار پر هوایي ډګر د طالبانو راکېچي حمله اندېښنې پارولي.
خلکو ته ډېر مشکلات په کندهار کې مریضان سچاره نورو ولایتو ته یا خارج ته ځي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکیانو مرګ ژوبل زیاته شوې. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سمندري ځواکونه وایي د تیلو پر هغه ټانکر چې اسرائیل تنظیمه و د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې. ایران په دې حمله کې د خالات رات کړي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کال په لومړۍ نیمایي کې په ملکی مرګ ژوبل کې د اتیا سلنې زیاتوالي خبر ورکوي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیر شپه څو توغندي ولګیدل او د نازی جرمني یو سل کلن پخوانی ګارد سږ کال محاکمه کیږي. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې دروان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې پرتله اتیا سلنه زیاتوالی راغلی. د کمیسیون نن په یو نوي راپور کې ویل چې د سږني کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پایه د افغانستان په جګړه کې نږدې 1100 ملکي وګړي وژل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې په وژل شویو کې 1600 ښځې او 303 او یا ماشومان دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په 55 سلنه، نامعلوم وسلوال په 22 سلنه، افغان دولتي ځواکونه په 15 سلنه او داعش ډله په 8 سلنه ملکي مرګ ژوبل ګرام بللی دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړۍ او شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 214 ملکي وګړي وژل شوي او 1440 نور ټپیان وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد لازدی رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیر شپه څو توغندي ولګیدل. د لومړنیو راپورونو له مخې د توغندیو مرګ ژوبله نه ده پیښه کړې. د احمد شاه بابا د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادۍ راډیو ته ویل چې یو توغندی د هوایي ډګر پر ځغاسلي کې لګیدلی چې له کبله یې ټولې الوتنې لغوه شوي دي. ښاغلی پښتون زیاته کړه چې د ځغاسلي کې د بیرته رغونې کار پیل شوی او تمه ده چې نن بشپړ شي.
اتنیم وجه به در راکت یوا ده نه پر نیو مشکته ده لږه تخریب پدې نه انشاءالله نن جوړې جوړې مې ده.
کندهار په ورسته یو څورازو کې د خنړیو نخوتو په ډګر بدل شوی چې لقبلې زرګونه کورنۍ به ځای شوې دي. افغان حکومت وایي د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استول شوي. دا ځواکونه داسې مهال استول کیږي چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون او نن هرات خرته نږدې جګړو ته دوام ورکړ. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته ویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی.
نیروهای کافی در ولایت هرات وجود داره. امروز
په هرات کې کافی ځواکونه شته. نن ځانګړي ځواکونه هم راورسېدل. اوس مهال د هرات په ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره د عملیاتو د ترسره کولو په هدف د پلان جوړول پیل شوی دی.
د فوزرات هلمند ولایت ته هم د ځنګړو مرستندویو ځواکونو د استولو خبر ورکړی. طالبانو په تیرو څورزو کې د هلمند پر مرکز لشکره حمله ته زور ورکړی چې په نتیجه کې لسګونه کورنۍ بې ځای شوې. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت پر هرات، کندهار او لشکرګاه خارونو د وسلوالو طالبانو له درنو حمله وروسته په پلازمینه کابل کې د پولیسو د دریو احتیاطي عملیاتي کندکونو د جوړېدو خبر ورکړی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ایران د اسرائیلو هغه اداره کړي چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یو اړوند ټانکر د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس لري. په دې برید کې د دې ټانکر بیړۍ دوه کارکونکي چې یو د برتانیا او بل د رومانیا وګړي وو وژل شول. دا بیړۍ چې مالک یو جاپانی شرکت او د لایبریا بیرغ پرې راپېده، په لندن کې ډېره اسرائیلي شرکت زودیاک ګروپ اداره کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن د اګست په لومړۍ نیټه په خپله اونیزه خبري غونډه کې ویل چې نا امنی، ترور او تاوتریخوالی اسرائیل جوړ کړی او زیاته کړه چې د اسرائیل لخوا د دې تورونو هدف دا دی چې له حقایقو پاملرنه بلې خوا ته شي. له دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم نفتالی بنت پر ایران تور ولګاو چې ځان د دې پیښې له مسؤلیته باسي. د امریکا سمندري ځواک پرون په یو بیان کې ویل چې د عمان په ساحل کې یو ټانکر بیړۍ د بی پیلوټ الوتکې په برید کې پنخه شوی. بیان یادونه کوي چې له برید وروسته دوه جنگي بیړۍ د مرستې لپاره سیمې اوبخې د مرستې لپاره د تیلو ویجاړ ټانکر ته واستولې څو تر خوندي ځایه بدرګه کړي. په بوسنی هرزګوینا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. شمیت د اتریشي ډیپلومات والنتین انسکو پر ځای چې په تیرو 12 کلونو کې پر دې دنده کار وکړ ټاکل شوی او دا په داسې حال کې ده چې په بوسنی هرزګوینا کې د نن او بهر د ملګرو ملتونو د جګپوري استازولۍ د برخلیک او کاري استقامتونو په اړه پوښتنې رابرسېره شوې. د بوسنی هرزګوینا لپاره د ملګرو ملتونو جګپړی استازولی په 1995 کال کې د بالکان د سولې د موافقې په اساس رامنځته شوه. درشپته کلن شمیت په جرمني کې د یو هڅاند ایالتي او فدرال سیاستوال په توګه د کار تجربه لري او له لانجمنو پریکړو نه ویریږي. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمني او پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی روان کال په پای کې محاکمه کړي. دا کس چې د حکومت د پریکړې او د وګړو د شخصي محرمیت د قوانینو لمخې هویت نه دی افشا شوی تورند چې د 1942 او 1945 کلونو ترمنځ د جرمني پلازمین برلین ته نږدې د زاکسن هاوسن ښار په تجمع کمپ کې له 3,000 د زیاتو کسانو په وژنه کې مرسته کړې. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړ چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو شپږ اویا کاله وروسته نوموړی محکمې ته راکاږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. در راپورونو برخی تر ورزو ولسمشر غنی وی طالبان د سولې اراده نه لري او غوړي چې حکومت ورته تسلیم سي. شغلی غنی نن د کابینې په غونډه کې ول دا ډله تر هغو سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانسي.
جمهور رئیس غنی وایي هیڅ شک نشته چې افغانستان تر یارغل لاندې دی او طالبان غوړي چې تیر د افغانانو دراتلونکو په توګه وټاکي. خاغلی غنی طالبان تورن کل چې د سولې اراده نه لري او غواړي حکومت ورته تسلیم شي. جمهور رئیس غنی د کابینې په غونډه کې وویل دا ډله تر هغه د سولې خبرې نه کوي چې د جګړې په میدان کې بدلون رانشي.
طالب د تیرو څلیرشتو کلونو په پرتله توپیر کړی، بدلون یې په څه کې دی؟ لا کرکجن شوی، لا ظالم شوی او لا نامسلمان شوی دی. هو طالب بدلون کړی خو مثبت بدلون یې نه دی کړی. نه د سولې، نه د آبادۍ او نه هم د روغې جوړې اراده لري. باید طالب وپیژنئ.
جمهور رئیس غنی پر طالبانو دا ټول هم پوری کړ چې بهرنی تر هغه افغانستان ته رادرنه کړی او اوسمهال دا هیواد تر بشپړ یرغل لاندې دی. خو طالبان برعکس حکومت تورنوي چې د سولې اراده نه لري. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل حکومت په لوی لاس د جګړې پلان لري او دوی به هم ورته خبرګون وخایي. د افغانستان جمهور رئیس امنیتي وضعیت ته هم اشاره وکړه. وی ویل تر راتلونکو شپږو میاشتو به امنیتي وضعیت بدل شي، خو هغه وویل د ښارونو امنیت د حکومت لومړیتوب دی. خغل غنی داسم حال د ښارونو امنیت لومړیتوب ګڼي چې همدا اوس په هرات، کندهار او لخکرګاه ښارونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. پر دې ښارونو د طالبانو د بریدونو وروسته د سیمو ته د تازه د مزانګړو ځواکونو له رسیدو هم خبر ورکول کیږي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل په یادو درې ولایتونو کې وضعیت عادي شوی، خو تر خوای د جګړې لپاره ټول احضارات نیول شوي. خغله شینواره که څام په دې درې ولایتونو کې وضعیت استراری بولی، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه د دښمن د دې سیمو د ساتلو توان لري.
کوم وضعیت چې مخترا غلی والته هغه الحمدلله اوس د اوپراتیفي او تکتیکی قماندانانو د منظم پلانو پنسټ باندې مدیریت شوی دی، مخینی ول شوی دی د دښمن، او په عین زمان هغه کوم لازم مدافعوي خطونه چې دی په دې درې ولایتو کې هغه جوړ شوی دی، په استقامت باندې کار روان دی. یعنی په درې وړو ولایتو کې کوم لوی پوځي ستونزه نشته ده.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویان هرات، کندهار او لخکرګا کې طالبانو ته د درنی مرګ ژوبلې وختو خبره هم وکړه او تر خوا یې وویل چې تېر یوه اونۍ کې د دې ډلې 1323 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو روانه اونۍ په هرات، کندهار او لخکرګا ښارونو بریدونه وکړل او هلته یې په یو شمېر سیمو کې د خپل پرمختګ یادونه وکړه. خو برعکس افغان حکومت وویل پر دې ښارونو یې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او دې ډلې ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د درې ولایتونو بیا د جمهور رئیس غنی په امر د کورنیو چارو وزارت ستر امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د جګړې د کنټرول لپاره هرات ته استول شوی. کورنیو چارو وزارت وایي له هغه سره ځانګړي پولیس هم سیمې ته لیږل شوي دي او ژر به د دې ښار په امنیتي وضعیت کې ژور بدلون راشي. هخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پولیسو درې ریزرف عملیاتي کندکونه جوړ کړي دي. د وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا کندکونه د عامه امن ریاست تر مشرۍ لاندې جوړ شوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې به ګټور ثابت شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ښکاره د اګام وروسته تر دې پورته کوي چې په وروستیو کې سیګار په یو راپور کې پر کابل ښار د طالبانو تر ولکې په اړه اندېښنه وښوده. خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې نه یوازې د کابل امنیت به ساتي بلکې له لاسه وتلې سیمې به هم بیرته ونیسي.
ولسمشر غنی په دغو خبرو کې دا نیوکه هم وکړه چې بهرني ترهګر د طالبانو لخوا افغانستان ته راوستل شوي او په لسو ولایتونو کې جګړې ته طالبانو زور ورکړی دی. له افغان خبریال او د افغان سولت سره حرکت له مشر حبیب خان څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په ښارونو کې د جګړې شدت ولې په زیاتېدو دی؟
طالبان په ټول توان هڅه کوي چې د خاورونو کنټرول په لاس کې واخلي. ځینې خلک وایي چې طالبان تر اوسه پورې هم خپل له ټول ځواک استفاده نه کوي او یوازې په ولسوالیو باندې بریدونه کوي. چې دا خبر مطلق غلطه ده ځکه موږ ګورو چې دمګړې هم د اوس په څلورو ولایتو کې په جنوب کې، په شمال کې، په لویدیځ کې طالب ځواکونو، طالب جنګیالیو په لوی ښارونو باندې بریدونه کړي دي او غواړي دوی تر کنټرول لاندې راولي. خو افغان امنیتي ځواکونه یې په وړاندې باندې کلک درېدلي دي او تر اوسه اجازه نه ده ورکړې چې کوم ښار دوی ونیسي. همدا اوس موږ خبرې کوو په لښکرګا کې، په کندهار ښار کې، د هرات په ښار کې او د تعلقانو د تخار په مرکز کې د طالبان له خوا نه ګڼ شمېر په دې ښارونو باندې بریدونه شوي دي خو نه دي توانېدلي دوی سي کنټرول ترلاسه کړي. دلته
حبیب خان، وخت نا وخت حکومتي چارواکي تور لګوي چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان جګړه ده. ځینې چارواکي بیا دا د پاکستان نیابتي جګړه بولي چې د طالبانو په ذریعہ مخته روانه ده. د دې په خبره دا موضوع څومره پر واقعیتونو ولاړه ده؟
په افغانستان کې روانه جګړه کورنۍ جګړه نه ده، قومي جګړه ده، کورنۍ نه، کورنۍ مذهبي جګړه ده، بلکې د پاکستان نیابتي جګړه ده. دا د پاکستان له خوا نه مستقیم یرغل د افغانستان باندې کیږي. ټول هغه کسان چې په افغانستان کې جنگ کوي، پاکستان ورته وسلې ورکوي، ځای ورکوي، پټنځایونه ورکوي، سیاسي ملاتړ یې کوي، تر څنګ یې په اړه بڼه سي زور رسیږي، دوی ته مشروعیت ورکوي. زما په نظر باندې دا جګړه د پاکستان له خوا نه په موږ باندې تپل سوی جګړه ده. دا بیخي د لمر په سر باندې معلومه خبر ده. تاسو وګورئ دغه طالبانو مشران ټول پاکستان کې ډیر آزاد ګرځي، طالبان عمل ته ډیر آزاد ګرځي، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان د پوځ مشر باجوا او قریشی، د پاکستان لمړی وزیر عمران خان ټول په ډیر ښکاره باندې طالبان په ملاتړ کې خبرې کوي. دوی اته دومره زحمت نه کوي چې وایي موږ طالبان ته ملاتړ نه ورکو. اوس په ډیر ښکاره باندې د طالبان د ملاتړ خبرې کوي. قریشی پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دی، بیخي له ځانه د طالبان وان جوړ کړی دی. که تاسو د اعلامیې وګورئ او دې تر څنګ په پاکستان کې طالبانو کورونه او عملته دوی پټنځایونه او عملته دوی ډیر ښکاره تګ راتګ او دوی د مریضانو ټپیانو درملنه عملته او د دوی لاریونونه هلته او هغه جنازې پاکستانیانو سلته ځي او ډیر په شاندارو مراسم بیا خاورو ته سپارل کیږي. دا ټول په دې دلالت کوي چې موږ له پاکستان سره په یو مستقیمه جګړه کې یو. په افغانستان باندې پاکستان مستقیم یرغل کړی او چې ولې دا یرغل کړی ده، لامل یې دا ده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې یو لاسپوس هیواد اوسي، یا دا چې افغانستان بیخي دربدر کې تباه او بربادي کې او هغه نسی نو لږ تر لږه یو لاسپوس نظام دلته منځته راولي چې په یو کې دوی په خلاف باندې څوک خبرې ونه کړي.
اوس څه کول په کار دي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره؟ د غرض د افغانستان د حکومت نور نړیوال شریکان په دې برخه کې باید څه اقدامات وکړي؟
نړیواله ټولنه که غواړي چې افغانستان بیرته نویو مکلونو ته ورنګرځي، ترڅنګ په امریکا او نور نړۍ کې د 9/11 د سپتمبر د یو لسمې پڅر بریدونه او ورته نور ترهګریز بریدونه ونسي، نو باید افغانستان بیا د نوې پڅر باندې پرې نګدي. نړیواله ټولنه باید پاکستان باندې بندیزونه ولګي چې د ترهګرو ملاتړ لاس واخلي. پاکستان باندې باید نړیوال ملګری ملتونه په یو خلو باندې پرشر واچوي چې تر څو دا خونړۍ جګړه چې دوی په افغانستان کې شروع کړې ده بند کړي، ځکه د نړۍ په تاریخ کې هیڅ انسرجنسي یا هغه وسلوال بغاوت چې هیواد څخه بهر مریخي لري یا کراس بارډر سپورټ پولی اخوا ورته ملاتړ کیږي، د نړۍ په تاریخ کې دا وړ بلوا ماتسوي نه ده، بلکې هر وخت کامیاب کیږي. خو بیا په مقابل کې هیڅ دا وړ بلوا سیاغه د پولی اخوا نه ملاتړ ونه لري کامیاب سوي نه ده. نو دا ډیره ښکاره خبر ده که پاکستان د طالبان ملاتړ لاس واخلي، طالبان نسی کولای اته یو څو میاشتې ځان سروایو کړي. نو نړیوال ټولنې ته پکار دي سه افغانستان له افغانستان سره مرسته ته دوام ورکړي او تر څنګ په پاکستان باندې پرشر راولي تر څو د افغانانو د وژن لاس واخلي او د دوی بدبختیو لامل سه پاکستان سوي ده، باید نړیوالې په وړاندې ودرېږي.
خبریال او د افغان سولت سار حرکت مشر حبیب خان ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د سولې مرکچی حیات مشر معصوم ستانکزای له دینی عالمانو سره د مشورې لپاره کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې وی غونډې ته ویلي چې مذاکراتي حیات دا مهال په دوحه کې د راتلونکي نظام او اساسي قانون په اړه په بحث بوخت دی. د ازادي رادیو خبریال دا موضوع تعقیب کړي.
د سولی مکتب مشر معصوم ستانکزای کابل ته راغلی او دلته د غواړي د افغان علماو سره د سولی اړوند ځینې مسایلو باندې د سلا مشورو لپاره وګوري. د نوموړي نن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې اوس مهال په دوحه کې د طالبانو او همدارس د افغان مرچ پلاو ترمنځ د راتلونکي نظام او همدارس د اساسي قانون په اړه باندې خبري روانې دي، خو دا خبري لا مشورو ته اړتیا لري. نوموړي همدارس په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې لپاره له دواړو خواوو جدي اراده باید موجوده وي. همدارس کې وویل چې افغان حکومت د سولې اړوند په جدي اراده لري، خو مقابل لوري چې اراده په برخه کې کمزورتیا لیدل کېږي. هغه هم درس کابل کې ځینې خبریالانو سره خبرې کولې، وویل اوس مهال دینی عالمان او همدارس ټول افغان ولس باید دې ته کار ووایي چې د سولې مرکزی ته د سولې اړوند او همدارس راتلونکي نظام په اړه باندې څه ډول مشورې ورکړل شي. نوموړی به دوه درې ورځې نور هم په کابل کې وي. له هغې وروسته به د سلام مشورو ترلاسه کولو وروسته به بیرته دوحې ته ستنېږي.
ډیره مننه د ټلیفون کرشا صفا نو معذرت مو ومني. د افغانستان د سولې مرکزی حیات مشر معصوم ستانکزی په کابل کې د دینی عالمانو سره د سولې د راتلونکي په اړه سلام مشورې کوي. د سولې پر موضوع په داسې حال کې خبرې کړي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جګړې روانې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 80% زیاتوالی راغلی دی. نور د ازادي راډیو د خبريال راپور کې
په افغانستان کې روانو جګړو او په دغو جګړو کې د ملکيانو نه خوندیتوب د دغه هیواد بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندېښمن کړی دی. د کمیسیون وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبل کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی راغلی دی. د کمیسیون د زمري په لسمه په یوني راپور کې وویل چې د سګنی کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر پای د افغانستان په چکرو کې لږ 1100 ملکي وګړي وشل شوي او له 3600 زیات نور ملکیان ټپیان شوي دي. راپور زیاته بیچ وشل شوي کې یو سلو شپږ ویشخه او 303 یا ماشومان هم شامل دي. د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون طالبان په شپږ 50% نامعلوم وسلوال په 22% افغان دولتي ځواکونه په 15% او داعش ډله په 1% ملکي مرګ ژوبله کرم بللي دي. د دې سازمان د راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د جګړو په ترڅ کې 2013 ملکی وګړي وژل شوي او 1940 څلوېښت نور ټپیان شوي وو. کمیسیون یو ځل بیا د مذاکرات لارې د جګړې پر ختمېدو ټینګار کړی او له منکر ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو څخه یې غوښتي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دغه شان د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په جګړه کې د ملکیانو خوندیتوب ته ډېر پام کوي او طالبان د ملکیانو د وژنې اصلي لامل ګڼي. دغه وزارت مرستیال وایي فوات امان ازادي راډیو ته وایي طالبان د خلکو له کورونو د مورچلو او له ښځو او ماشومانو د سپر په توګه استفاده کوي. د طالبانو ویاند زبی مولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. ښاغلی مجاهد وایي د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون مدیر د کابل د استخباراتو پر بنسټ دي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د غشان د طالبانو غوښتي چې عامه تاسیسات وران کړي او پل مرکی مامورینو مدنی فعالانو بستر سورکو او خبریالانو هدفی و جنی هم بندی کری. بله سالیسه
دیره مننه دا ازادی راژیو خبریال و چی دا ملکیانو دا مرک جول بیده زیاد دو دراپور پا آره جزیاد شریک کول. ازادی راژیو دا بشری حقونو دا ساتنی پلوی کوی. د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر د بری دروسته د ملکی پروانزورو بندیدو تاندیشمن سی وی دی.
د کندهار هوایي ډګر مسول مسعود پښتون ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا ته بجې د نامعلوم لوري د کندهار پر هوایي ډګر درې توغندې تغول سوي چې یوه د هوایي ډګر پر ځغاسلې ک یارن وی لګیدلې چې یو برخه تخریب سبه. د شاغلی پښتون په وینا د توغندې د لګیدو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی رسیدلې خو د موقت وخت لپاره د هوایي ډګر ته ټولې الوتنی لغوه سوي دي. د نوموړي په خبره د ځغاسلې کې د بیرته جوړولو کار پیل سوي او د نن ورځې تر پایه به بشپړ شي. دا په تیرو دوه ورځو کې پر کندهار هوایي ډګر دوهم راکټي حمله ده. د وړمې شپې په پیښه کې چې درې توغندۍ د هوایي ډګر او هوایي لیوا ترمنځ لګیدلې وې ځاني او مالی تلفات یې نه لرل. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي پر هوایي ډګر د برید وروسته د ملکی پروازونو بندېدو ته اندېښمن سوي.
د اټلاند د کندهار اوسیدونکي دا چې پر کندهار هوایي ډګر باندې راکټونه غورځول سوي دي او پروازونه درېدلې دي دا د خلکو لپاره ولوې اندېښنه ده ځکه عمومي لارې چې دي هغه هم د جنگونو د عمل څخه خراب سوي دي یا هم په ورځ ورځ به خلک سفر کوي بیا به رسیږي.
زما نوم قدرت لاری زه د کندهار ښار اوسیدونکی یم. خلک د ډېر مشکلاتو سره مخ کړي دي. پروازونه بندې ته پرون رئیس نه څوک تلای سي نه راتلای سي. پروازونه مطلق بندې رنوي خراب ده. خلکو ته ډېر مشکلات دي. کندهار کې مریضان څه چاغه نور ولایتو ته یا خارج ته ځي د تداوی لپاره. نو زموږ غوښتنه او خواهش دغه د چسونه ژر کیږي دغه رنوي جوړ سي او پروازونه د خلکو پر مخ باندې لسی.
تر اوسه د دې بریدون مسولیت چا نه دی منلې. د کندهار پر هوایي ډګر په داسې حال کې عراقي تبریدونه کیږي چې په کندهار ښار کې د جګړې نن دوه بشپړځي پوره کیږي. د کندهار د میرویس روختون د مسولانو په وینا د دغه جګړو لامل تر 1500 زیات ملي او ټپیان دغه روختون ته وربلل سي چې ډیره برخه ملکیان دي او د متقابل ډزو عراقي تبریدونو بمبار او چاودنو لامل مړاو ټپیان سي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس په تیرو 22 ورځو کې د دغه سیمو او د ولسوالۍ څخه شاوخوا 2000 کورنۍ لخپل کورونو راوتلی او په دولتي تاسیساتو او د شهر په نورو برخو کې اړولې دي. دا مهال د کندهار شپه ژمه و ما واته ماوزه له وسلوالو طالبانو سره دي. د دیار لسمی پنځمی او پنځلسمی اوزه په ساحه کې لا هم جګړه روانه ده او وسلوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته د داخلي دوه هڅه کوي.
هغه سنه چې ازادي راډیو تر لاسه کړې څرګندوي چې په پاکستان کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل څه ډول اختطاف سوی ده. په سند کې ښکاري چې د پاکستان حکومت په بې پرې ډول د دې قضیې د پلټلو پر ځای د حقایقو پټولو هڅه کړې.
د 13 جولای میاشتې په 14مه نیټه ماسپخین نږدې 2 بجې په پاکستان کې د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل داسې حال چې غواړي خپل کور ته لنګدې بازار بیرته ستنه شي اختطاف شو. خو په خط څه ډول وشو؟ سلسله علی خیل د اسلام آباد لیوی امنی سیمی F2 څخه نګدی بازار ته د خپل رور مصطفی لپاره د یو کلی بند پیرلو په نیت په یو ټکسی موټر کې لکور راوسی. په بازار کې نګدی لاس دقیقې تیروي او په یو بل ټکسی کې غواړي خپل کور ته ستنه شي. خو لنګدی 15 د قوتن وهلو ورستا یو بل شخص د ټکسی په مخ کې سیټ کې کینی. سلسله له موټر چلوونکي سره جنجال کوي چې ولې بل شخص ته د ناستې اجازه ورکړه، ځکه ټیکسي دې کرایه کړې ده. پر دې مهال مشکوک شخص چې له څلوېښت تر پنځه څلوېښت کلنې عمر لري سلسلې ته بدرد وایي او ناڅاپي برید پرې کوي. دا برید نږدې دوه دقیقې دوام کوي، خو د افغان سفیر لور له دې عمله چې ضعیف او د زړه ناروغه ده بې هوښه کیږي. له دې چې سلسله پر کومه لاره او څه ډول یوړل شوه د هغې په یاد نه دي، خو ماښام نږدې شپږ بجې د ښار په یوه بله او له کثافاتو په ډګه څنډه کې په داسې وضعیت کې ویښېږي چې جامې یې شلېدلې او د خپلو څپلکو پر ځای پر پښو نارینه زاړه بوټان دي. اختطاف کوونکو له سلسلې ټلیفون نه دی اخیستی، خو د هغې سیم کارت یې ترې وړی دی. سلسله په همدې بد وضعیت کې ځان د ټیکسي په وسیله تر خاله رسوي او د یو آیسکریم پلورونکي له ټلیفون د خپل پلار سیکرټر سره چې د باور وړ شخص دی اړیکه نیسي څو کور ته یوسي. د قضیې څېړنه او د پاکستاني چارواکو چلند. روغتون ته له تلو وروسته پاکستاني پولیس سیمې ته رسیږي او له سلسلې په داسې حال کې چې د هغې رواني او فزیکي وضعیت ښه نه دی د پیښې پلټنه کوي، خو پر ځای د دې چې د هغې له بد وضعیت تصویر واخلي خپلو تکراري پوښتنو ته دوام ورکوي. د پیښې په دویمه ورځ یو شمېر ښځینه پولیس سلسله له ځان سره هغه سیمې ته وړي چیرې چې هغه اختطاف شوې وه. پر دې ورځ هغه ټلیفون چې د سلسلې د مور دی او د پیښې په ورځ له سلسلې سره و پولیس له ځان سره اخلي او تر ننه ورسره دی. د پیښې په دریمه ورځ د افغان سفیر سره یو ځای سلسله د پولیسو شپږ کسیزه پلاوي ته دوه تر درې ساعته پوښتنې ځوابوي، خو د دې پر ځای چې د اختطاف اصلي موضوعاتو باندې بحث وشي حاشوي موضوعات مطرح کیږي. خو د پیښې پر دریمه شپه د جمهور رئیس غني د حکم پر بنسټ ټول لوړپوړي ډیپلوماټان افغانستان ته راغوښتل کیږي او سلسله د لا درملنې لپاره استانبول ته ځي. ازادي راډیو ته د رسیدلي سرات له مخې له سلسلې علي خیل په پاکستان کې د پلټنو بحث هم تر پوښتنې لاندې دی او ښکاري چې پاکستاني چارواکو او پلټونکو په یو ډول هڅه کړې چې موضوع بل لوري ته یوسي او یا هم حقایق پټ کړي. په سند کې د دې خبرې د اثبات لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید څرګندونو ته اشاره شوې چې له پلټنو وړاندې ویلي سلسله نه ده اختطاف شوې. ازادي راډیو ته رسیدلی سند ښایي چې سلسله په یو داسې سیمه کې اختطاف شوې چې بشپړ امن او د پاکستاني حکومت هر ډول کنټرول لاندې دی. له همدې دا سند په دې برخه کې د پاکستاني حکومت غیر مسؤلانه څرګندونې له مسؤلیته د تېښتې په معنا بولي. د معایناتو پایله په اسلام آباد او استانبول کې له سلسلې علي خیل شوي معاینات ښیي چې هغه د وهلو او ټکولو او شکنجې له لارې جسمي او روحي ضربه لیدلې، خو په جنسي ډول نه ده ځورول شوي. بېخوبي، ویرېدل، ویرونکي خوبونه، ژړل او عصبي شاک له دې پیښې وروسته لا هم سلسله ځوروي. د پیښې انګیزه په دې سند کې د پیښې د انګیزې په اړه د یو سازمان شوی جنایت بلل شوی چې په ورته وخت کې جنایي، سیاسي او بشري جنایت هم یادېږي. د دې سند په یوه برخه کې لیکل شوی انسان تښتونکو د سلسلې له پرېښودو وروسته هغې ته د پاکستاني کالدارو په یو پنځوسیز نوټ لیکلي دا ځل ستا نوبت، چې دا سند اشاره په پاکستان کې د افغانستان د سفیر نجیب الله علي خیل ته کوي. که څه هم د سلسلې علي خیل له اختطاف نه دې شپاړس ورځې تېرې شوې، خو لا یې هم عاملان نه دي نیول شوي. داسې مهال چې د پاکستان لومړي وزیر د دې قضیې د عاملانو د موندلو لپاره د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته اته څلوېښت ساعته وخت ورکړی و. د دې سند او د دې جزئیاتو په اړه مو د بهرنیو چارو وزارت سره هم اړیکه ونیوه، خو ځواب یې رانه کړ. سلسله علي خیل شپږ ویشت کاله عمر لري، په نړیوالو اړیکو کې لیسانس کړی او اوسمهال د نړیوال امنیت او د سولې او جنګ مطالعاتو په برخه کې د پاریس په نړیوال پوهنتون کې د ماسټرۍ په زده کړو بوخته ده.
د امریکا پاوز وایي چې د عمان خلیج په ساحل کې د یوې ډرون حملې په نتیجه کې د تیلو یو ټانکر په نښه سوی. اسرائیل ایران دخیل بللی، خو ایران دا تور رد کړی. نور له منلی بشیر څخه.
د عمان په ساحل کې د اسرائیل د تیلو پر ټانکر په ډرون حمله کې د برتانیا او رومانیا دوه وګړي وژل شوي. دا پر یو تجارتي بیړۍ په داسې حال کې حمله ده چې په سیمه کې په وروستیو کلونو کې له ایران سره وضعیت ترنګلی شوی دی. د امریکا بحری قواو ویلي چې دا بیړۍ الوتکې انتقالوونکې یو اس اس رونالد ریګن او د لاشود سوي میزایلو له منځه وړونکي سیستم یو اس اس مشر بدرګه کوله او پر دې بیړۍ د لایبیریا بیرغ لګیدلی و. دا ټانکر د اسرائیل یو شرکت زوډیا ګروپ اداره کوه. د امریکا د بحری قواو اعلامیه زیاتوي چې د دغو ځواکونو د چاودیدونکو موادو متخصصین وضعیت ارزوي چې نورو کارکوونکو ته خطر نه وي او د دې حملې په اړه تحقیقاتو ته چمتو دي. د اعلامیه له مخې لومړی معلومات ښیي چې دا حمله د ډرون الوتکې په وسیله سوې ده. د اسرائیل د بهرنی چارو وزیر ییر لاپید پر ایران د دې حملې تور پورې کړی دی او په سیمه کې خپل د مخالف هیواد د تروریزم صادرونکو بللی دی. لاپید ویلي چې د خپل هیواد ډیپلوماټانو ته ویلي چې د ایران د تروریزم پر وړاندې دي په ملګرو ملتونو کې د اقداماتو غوښتنه وکړي. لاپید د جولای په یو دیرشمه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دوی له برتانیې، رومانیا او نورو نړیوالو متحدینو سره پر ګډ همکاري توافق وکړ چې په دې اړه به تحقیقات وکړي. ایران په دې اړه سمدستي په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو پر اسرائیل یې تیر کال د یو مخکښ اټومي ساینس پوه د وژلو او پر اټومي تاسیساتو د یو شمیر حملو تور پورې کړی. د ایران د عربي ژبې العالم تلویزیون راپور د نامعلومو سرچینو له قوله ویلي چې په عمان کې د تیلو پر بیړۍ حمله د سوریې په هوایي ډګر کې د ناپیژندل سوي حملې په غبرګون کې سوې ده. اسرائیل په سوریه کې د ایران پر اهدافو سلګونو هوایي حملې کړې دي. په وروستیو میاشتو کې په منځني ختیځ کې په مرموزه توګه د ایران او اسرائیل بیړۍ هدف ګرځېدلې دي.
په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو دي. انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي افغانانو په مرګ ژوبله کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 80% زیاتوالی راغلی. د کندهار پر احمد شاه بابا هوایي ډګر تیر شپه څو توغندي ولګیدل. د دې هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون نن ازادي راډیو ته ویل چې یو توغندي د هوایي ډګر ځغاست لیکه ویجاړه کړې او له دې کبله الوتنې لغوه شوې دي. وروسته له دې چې افغان ځواکونه او طالبانو پرون هرات ښار ته نږدې جګړو ته دوام ورکړ، افغان حکومت د هرات د دفاع لپاره هلته مرستندوی ځواکونه استولي دي. د هرات د والي ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پر عملیاتي پلان کار روان دی. ایران د اسرائیلو هغه ادعا رد کړې ده چې وایي تهران د عمان سواحلو ته نږدې د اسرائیلو د تیلو پر یوه اړوند ټانکر بیړۍ د تیرې سه شنبې ورځې په برید کې لاس درلود. په بوسنیا هرزګوینیا کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مشري نن جرمني کریستیان شمیت ته وسپارل شوه. او د جرمني یوې محکمې پریکړه کړې چې د نازی جرمني او پخوانی ګارد چې عمر یې 100 کاله دی د روان کال په پای کې محاکمه کړي. د نیوروپین ولسوالۍ محکمې په 2019 کال کې حکم ورکړی و چې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو 6 کاله وروسته نوموړی محاکمې ته راکاږي. د تورن نوم او هویت نه دی افشا شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوري. تفصیلي د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په پاتې شی بو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو دي. انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام خو ترغه مخ کې د نور ورځې سپورتي خبرونه.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کابل په ګډون یې ځینو ولایتونو ته د 1500 خصوصي اکاډمیو یا روزنځایونو د فعالیت جوازونه ورکړل. د دغه بورډ ویان فرید هوتکرن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د کرکټ خصوصي سکتور ته د ځانګړي اهمیت د دغه لوبې د ودې پراختیا او ملاتړ په هدف کړی. د نوموړي په وینا هغه روزنځایونو چې بورډ سره د فعالیت جواز ولري له ګڼو ګټو برخمن دي، لکه د ادارې له لوري دوامداره څارنه، د ادارې د روزونکو لخوا میاشتنۍ کتنه، لوبغاړو ته د مخته تګ زمینه برابرول، د روزنځایونو په رسمي سیالیو کې ګډون او نور. د افغانستان کرکټ بورډ وایي تمګړي په دغه هیواد کې د سبسوي خصوصي روزنځایونو شمیر 40 ته رسیږي. په دای ګونډي ولایت کې د تلای جام په نوم د K1 کیک بوکسینګ سیالۍ نن پای ته ورسېده. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د رسنوي دفتر غړي موجب قریزادانن ازادي راډیو ته وویل دا لوبې درې ورځې وړاندې د دغه ولایت په مرکز کې پیل شوي وي. د نوموړي په وینا په دغه لوبو کې د مرکز نیلي او اتو ولسوالیو شاوخوا 80 لوبغاړو ګډون کړی وو. ښاغلی قریزاده زیاتوي چې د دغه لوبو هدف د K1 کیک بوکسینګ لوبډلې لپاره د غورو څیرو پیژندل دي. او د ایتوپیا یو د سکلن لوبغاړي د تیز منډې په سیالوي کې د نړۍ ریکارډ مات کړ او د توکیو د اولمپیک د 1000 مترو د سرو زرو مډال خپل کړ. د توکیو د اولمپیک د 2016 میلادي کال پر روانو لوبو کې د تیز منډې د 1000 متر د فاینل په سیالوي کې سیلمون بارګا په 30 دقیقو او 43 ثانیو کې دا واټن ووهه او اتل سو. د راپورونو له مخې د اوګاندا لوبغاړی جشوا چپټ کې چې د 2019 میلادي کال کې د نړۍ د تیز منډې اتل وو، تاکل واټن په 140 ساينو کې واه او دویم مقام تر لاسه کړ.
د انصاف پلټه کې یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امدی کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دونه زورې ده نه مکان په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وای
کو چې ازري په وی ګره خو ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پتی ورکړي
دا ازادي رادیو درنو ریډونکو زمنګ سلامونه ومنئ دا د انصاف پلټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو په دې خبرونه کې بوو ورې چې د ننګرهار ولایت د چین لول سوالینا عبدالرؤف ازادي رادیو ته ویلي چې کله چې د چین په ول سوالي کې داعش میشتو د جنگونو پر مهال د دوی کورونه وران شي وس نه وبلري او نه غذایی مواد دوی له حکومت مرسته غواړي د غستون زمو د چین لول سوال خاغلی عاشق الله سعادت سره شریک کړي دا په امور تراړو اس باب د روف پخپل ووای چې ستونزې څه ده مشکل دي سو خانو تاسو څو کورونه بسته نو د پچی شي کې زیان من شوی وای تاسو نو دا سروي چوکستان نوم یې پکې ولیکلو نو تاسو خو به یو نماینده لرلو نو نماینده ته لیستونه نه ورکړي نو دغه مشکلات هم ول سوال سره شریک کړي
نو لا نو چې مې ورکړه موږ درته راځو دا نو ورته غواړم چې دا څنګه دا نو 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 دا څنګه دا نو
نو تاسو اوس چی شي ته ضرورت لرئ خوراکي مواد ته او کنه غواړئ چې کورونه مورونه جوړ شي او ترمیم شي درته دغه ستونزه مو د ننګرهار ولایت د چین د ولسوالۍ له ولسوال خاغلی عاشق الله سعادت سره شریکه کړې ده اوس به خاغلی سعادت په دې اړه خپل نظر وړاندې کړي سعادت د چین د ولسوالۍ نه تقریبا سل کوره د رادیو ازادۍ ته ټلیفون کړی چې زمونږ کورونه بران شوي دي داعش سره په جګړو کې اوبه نه لرو زراعت هم خراب دی او کومکونه موږ ته نه دي رسیدلي دو سره د کومک لپاره څه تدابیر او پلانونه شته
اصل کورونه نه دي دا تقریبا په جګړه کې موږ د جلالتمات جمهور رئیس حکم په واسطه باندې چې یو ځل حیات را لګل او قمرالدین شینواری د حیات په لاس کې موږ سروې کړې ده تقریبا 2328 کورونه په چچن کې د داعش په جګړه کې خراب شوي دي څوک مکمل تخریب دي څوک نیمه تخریب دي همدارنګه د په دا دوه کاله کېږي چې موږ د چین اکثریت ساحات امن کړي دي او اکثریت ساحات یې د دولت لاس ته ولوېدلي دي په دې دوو کلونو کې د دولت له خوا نه همدارنګه د همکارو موسسو له خوا نه د بشري موسسو له خوا نه یا د خیریه ټولنو له خوا نه مختلف کومکونه ورسره شوي دي خو دا کومکونه په دغه اندازه نه دي چې ته موږ په دې باندې حساب کړو چې د خلکو ضرورتونه پوره شي کړل نو هیله ده په حکومت سره په دا سرکونه جوړ شي چې ترڅو زموږ بزګرونه خپل میوجات او سبزیجات په وخت او زمان سره منډۍ ته ورسي. نو تکالیف شته دی دا په ټولو ولسوالۍ کې دي، ځان ته پاچین کې نه دي، په سپینغر کې شته دی، په دې بالا کې شته دی، په بل عموم په ټول افغانستان کې دا څه شته دی. د خپل زمونږ دغه د حکومت د وس او توان او زمونږ زه د ولسوال په صفت باندې مونږ منډه تللولې ده د همکارو موسسو سره، د خیریه ټولنو سره د دې خبره شریکه کړې ده. انشاءالله په قرار قرار به دا کېږي.
ساده صاحب، دا سړکونه او اوبه او د زراعت مسایل دا خو اوږدمهاله پروژې دي. دوی وایي چې اوس موږ دفتن خوراکي موادو او دغسې اولیه موادو ته اړتیا لرو، دې دپاره څه تدابیر شته؟
دواره چې خوراکي مواد ته تقریبا داسې قصوک نشي کولی چې ټولو ته ورسي. ما په 2013 او په 98 کې او 1990 او 1999 کې تقریبا د اف جی ایل لخوا نه د 2000 فامیلو ته په هر کال باندې درې درې میاشتې چې نومبر ډسمبر اکتوبر نومبر ډسمبر درې درې میاشتې کې د ډبلیو پی په مالي لګښت باندې مرستې ورسره شوې دي. د 2000 فامیلو سره درې کاله تقریبا داسې وایي چې 6000 فامیلو سره مرسته شوې ده. همدارنګه د کډوالو ریاست نه شوې ده، د آی او ایم لخوا نه دې ورسره مرستې شوې دي. همدارنګه په د کرونا سره د مبارزې په مقابل کې له مختلفو خیریه موسسو نه شوې دي.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، عام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د چین له ولسوالۍ نه عبدالروف ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د جنګونو پر مهال د دوی کورونه وران شوي، اوس د کرنې لپاره اوبه نه لري او د غذایي موادو له کمښت سره مخ دي. او د چین ولسوال ښاغلي عاشق الله سادات وویل چې د دې لپاره پلانونه جوړ کړي او مرستندویو مؤسسو سره په تماس کې دي چې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. درنو اورېدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 8 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټی ربیا د ورکوښو عزیزانو ګرانو منوالو ته سلامونه او ښه هیل وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې د دغه خبرونه اوریدلو ته چې ما طاهر روشان چمتو کړی ده شراغلی وایم. لکه څنګه چې می په چیرو خبرونو کې هم وعده در سره کړې و چې تاسو ټولو را رسیدلي پیغامونه په نوبت سره خبرو، نو دا دی همدا کار مو نن کړی دی. او د هغو دوستانو را رسیدلي پیغامونه چې په چیرو خبرونو کې ورته ځای نه پاتې شوی نن یې خبرو. خو باید یادونه وکړم چې تاسو پیغامونه په دې وروستیو وختو کې زیات شوي دي، نو که بیا هم که په دې خبرونو کې ورته ځای پاتې نسی نو په راتلونکي پروګرامونو کې خامخا خبرو. خو په دې شرط چې تخنیکی ستونزې ونه لري او تاسو خپل د ټلیفون شمیرې د ورکسیوي یا پیدا سیوي عزیز نوم او خپل نوم مو په هغه کې ذکر کړی وي، نو په همدې هیله راوسو لومړی به ستاسو د ځینو پیدا سیوي دوستانو او خپلوانو په هکله دغه پیغامونه سره واورو.
سلامونه نیکه هیل احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمنو همکارانو ته. یو ورځ ما د ورکوښو عزیزانو په خبرونه کې یو پیغام می واورېدم چې د هلمند او کندهار نه یو ورور پریښی و چې د اکرم په نامه باندې یو اور کې رانه ورک شوی ده. نو زه خپله محمد ولی زبران یم، اړیکه مې له کابل ولایت فریدالس والۍ نیولې ده. دلته یو اور کې ده، نو داسې اتلس نو دلته د ولسوالۍ په بازار کې ګرځي په سرکو باندې، هغه بوتلې ټولوي بیا راوړي د ولسوالۍ په بازار کې پروري او نو دلته ګرځي. داسې زه به هم لږ بنده بنده کېږي، خبرې داسې بندې بندې کوي. نوم مې داسې سم نه وایي، کله وایي چې بلال یم او کله وایي چې اکرم یم. نو که دغه معلومات څوک لري نو د خپل ټلیفون شمېره به ورته ووایم. نو ډېر ښایسته ځواني لري، ډېر ښایسته ورکی ده. نو نو زه به د ټلیفون شمېره ورته ووایم، موږ به ورته لاس په لاس کړو. نو د ټلیفون شمېره مې ده 0 اتیا یو لس 0 3 4 شمېره یو ځلې بیا هم ورته وایم 0 8 0 1 1 0 4 3. د خدای په امان.
السلام علیکم زما لای سلام علیکم خبر کوم ما څنګه د نړۍ سلام زما سره د اوار کنه کال کې چکور ور کاد سان کې باندې د نور سټډن ته زمون ولایم ته کلاله ور سالي څه دین کې په بازار ور دې کورونې کې د څو کاد کنه کال کې شکور مور کارګر دې تر باندې د نور کې مې خبرانی له وجه ته چا ته معلومه یا ټول خبر یا چا ته معلومه دا شي را دې کومې چې فرایا فلورا یا درو کې شاته تو یش په ست سپر و سپر و فلور فلور درې اته سپاز یو ساعت پښه یاره د ما سره د دې کومې چې د کورونا نه ډېر منځ نه کا السلام علیکم
سلامونه ونې کې هلې احترامات د آزادې رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته نور الله هجران مقابل باګرامې ګران دغه پیغام چې لغمان ولایت نه انصاف شه د قرور چې صاحب دغه ماشوم مون سره دا ګران او دغه شمیره مونږ ونني ولا متاسفانه چې ما ته د ټلیفون وکړ شمیره مونږ ونني ولا بیا دغه پیغام نشر کې او دغه زما شمیره اعلان کې او بیا د خپل شمیره دغه ګران ورته ورته مونږ خدمت کیو شمیره د زما 0 5 9 5 9 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 5 بلا روشن شمیره مرتبه ما 0 9 9 5 9 5 1 2 9 دغه ولکه معصوم ډیر خپه د خپل کورنۍ پسې په ځبم ګونګ د ګرانه توري جامې پرتان دي د خدای په امان
السلام علیکم چې له پراما ته د ازادي رادیو کارکون کور دونکو ته په خاص توګه مشه تابعه ته زه به تاسو ته څه باندې سجاد نازولې د مرکز علمن پیغام پرې ته دا چې یو څلور کنه نه لیکې د مستي ډاکټرې د غدرې ورته چې کوم ورور یا مثلا یو کورنی شخص یې ما وځوري نو په تا نمبر دې ما ته زنګ وي خپل کشمیري ترلاسه کې تقریبا څلور کنه هم لري شمیره دې بس پروا چې پروا دوی
داوه ده هغه اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د جنو پیدا سوي عزیزانو او دوستانو په حق له معلومات راکاوه. اوس په هم راسو ستاسو د ورکو سوي عزیزانو په حق له پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا بدر د ټولو کډرمن او ردن کال کارتون ته سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم مترک من دغه آزاد هلمند دی ته واشه ول سالي د لنګر د سلی تخنه ولا ده. نو دا چې تر ورځ د دوسر وایل چې زموږ یو کاسر خوي د اسماعیل په نامه باندې تقریبا د 3 کال کې جماعت او تبا بدر د کیو پیغام نشره دي. نو دا چې یو څه دغه پاړه باندې معلومات ورې دی هغه تاسو څنګه وي دغه ګوزلو ته دا شغل ما څه غوښتنه کړې ده. نو دا د پیغام پر ځای چې یو کاس د اسماعیل په نامه باندې د واشه ول سالي د سینې څخه تقریبا درې کال کې چې نه درکته ویل چې تاسو د تکلیف هم لري د اسماعیل په نامه باندې نو تاسو د تکلیف لري دا تقریبا د درې کال کې چې نه درکته ویل نو کار مومن مسلمان ورور ته معلومات یې پیدا کوله چې یا د هغه سره یې اته درک سره یې هغه ته تقریبا 3000 امریکایي ډالر هم جایزه ورکړي کوم چې هغه مست د هغه په اړه باندې معلومات راکړي. زما د تلیفون شمیره ده 0 1 0 2 1 2 4 2 8 1 9 شمیره دې بیان تکرارم 0 1 0 2 4 2 8 1 9 افغانستان شمیره 0 1 0 2 4 8 9
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. من زم بکار دواک ته د شلمندل اطلاع شیر له سوالی ته نو مه خدای زابه رادیو ته مننه کوم چې زموږ سره زموږ د ورکو دوستانو او کلیبانو په پیدا کولو کې به حد نه زیات مرسته کوي. نو زما او دوست یو ملګری یو شناخته ورک دی چې په نامه باندې بلال محمد دی. تقریبا 4 کلونه کېږي چې د خپل کور ته خنا برکه شوی دی د شلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې کور یې د هلمند په مرکز د لشکرګاه کې و. له همهغلته څو کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. که هر مسلمان ورور ته د لال محمد په اړوند باندې معلومات وي او یا کوم مسلمان ورور د ده په اړه معلومات ولري یا د ده دوستان او یا په خپله دی زما غږ اوري، نو له مهربانۍ له مخې څخه د زما سره د واټساپ او ټلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه څنګه کړي. زما د واټساپ شمېره 0 3 4 1 0 8 او د ټلیفون شمېره 0 2 0 2 8 6 3 0 2.
السلام علیکم. زه حکمت الله د نیمروز د ولایت د دلارام د ولسوالۍ سره در سره په تماس کې یم. د دلارام څخه مزدور شورا کاریز ته د شیرینک کلي ته د واده په مراسمو کې تللي وو. د څلورو کالو هلک مو څخه نادرکه شوی دی. نوم یې احسان الله ده، پلار نوم یې حکمت الله ده، نیکه نوم یې حج باران. نو کوم مسلمان ورور چې معلومات وکړي په دغه شمېره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 0 3 9 2 6 3 9 2. بیا شمېرې درته وایم 0 2 0 9 5 9 2 9 1. دا بله شمېره 0 0 3 9 2 6 3 9 2. نو کوم مسلمان ورور چې درک معلوم کړي په دغه شمېرې دې زموږ سره اړیکه ونیسي، جایزه 1,000,000 افغانۍ.
السلام علیکم. عبدالحنان مونی یم له کندهار ولایت. ازما یو دوست ورته د ذبیح الله په نو کې څوک په اړه معلومات لري او یا ورته معلومات نو هیله ده چې زما سره په همدغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. شمېره د روشن ده 0 5 9 0 8 4 8. د شمېرې تکرار 0 5 9 0 8 4 8.
السلام علیکم. زه جانان یم د کندهار ولایت څخه یم. د سوالی دی زما یو ورور دی د خان په نامه دی د سیدان زوی دی سره بغل ته یې تللی وو. نو بس هغه ځای فضا څلور کاله څلور نیم کاله کېږي چې نابرکه شوی دی. نو که دی زما دا اواز اوري یا یو بل مسلمان ورور زما په دغه ورور باندې معلومات لري د مهربانۍ د مسلمانۍ د مخه زما ته په دغه لمبر زنګ ووي. خپله شیرینی دي د لاسه کې 0 5 9 6 3 6 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
سلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما یو ورور دی چې د عبدالباقی په نامه دی. هماغې توازن یې نه دی جوړ. داسې د مرګي مریضي لري. دا څو وخت کېږي چې ورک دی. هر چا ته که چېرې معلومات وي پر دغه شمېرو دې موږ ته زنګ ووي 0 4 5 3 5 0 5. او بل شماره ده 0 5 8 5 5 2 1 1. هیله کوم هر چا کوم څه چیرې په دې اړه معلومات راکوي وروره خپل شیرینی دي ترلاسه. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا غږ د ټول همکارانو ټول اورېدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. زه د ټلیفون په کچه جهن باورې د هلمند ولایت ګرش ولسوالۍ نه. زما د ماما زوی اسمت الله نومېږي. زما مدلال اکا زوی دی. څور کالې پتن دي. هر مسلمان ورور کې تازه معلومات لري. نو د ګرش ولسوالۍ تعلیم القرآن راډیو ته بیا راولي او یا دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 5 0 4 2.
پیغام دا دی یو هلک دی د خامخا دی او 22 کاله دی او هغه ولي نومېز دی د باچا لاله زوی دی د جاودلا اکا په کېر لسی دی د ندالي ولسوالۍ څخه د 2 کاله په یو څه کم کې دی چې ورک دی. که چېرې یادی دا معلومات لري یادی دا خبرې اوري په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي 0 5 0 2 4 1 2 4 1 3. بله پلا بیا بیا درته وایي 0 5 0 2 4 1 2 4 1 3.
السلام علیکم. ما یو لاره دی څنګه نیږي تقریبا 4 سال کېږي د کندهار ولایت څخه نه دره کوي تقریبا 6 سال عمر لري هر مسلمان ورور خو دی دا کلی غاله معلومات دي چې په دغه ډول شنه دی سمع شو نشي چې په راځي د دې ورش د له سره څنګه څنګه یو ولس له څنګه شنه راځي د بیا وایم چې په راځي د دې ورش د له سره څنګه څنګه یو ولس. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه رباني د ننګرهار ولایت ناجام ولسوالۍ نه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور چې نوم یې نور محمد د میر رحمان شوی د ناجام ولسوالۍ اوسېدونکی چې نن نو و کاله مخکې د کندهار ولایت د شوروک ولسوالۍ نه طالبانو په یو برید کې ژوندی بولای. تر ننه پورې نه ژوندي معلومات شته نو د مړینې هغه شوی په هر شاته په اړه باندې معلومات یې سره په دغه لمبر باندې زنګ ووی چې پر اوسه و درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا دوه اویا دا یو ځل بیا تکراروم چې پر اوسه و درې اویا شپږ څلوېښت دوه اویا پنځه اویا. ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. زه جزیره د کندهار ولایت څخه خبر کوم. زه د محمد زیدی د روزګان ولایت چوری ولسوالۍ د خاصګر د کلی دی. زه عمر نیکه د کلی دی. نن یاسمین مې پر محمد دی مسلمانو ته تقریبا درې کال کې چې د پاکستان د کوټنګ جارا تکواسي د سیمې څخه نظر کتوې دي. د ګنره یلو کو په هر څو کروڑ په معلومات لري. نو مې څه دې په دا غوښتل کوم چې مې راځم ووي چې پر اړیا د څه ویش یو ویا شپږتو نه شپې ته چې مې راځل بیا چې پر اړیا د څه ویش یو ویا شپږتو نه شپې ته اسمل مې تر محمد دی مسل علي او ته د پلار نوم زرداد او د ګور نوم لال محمد او د مهمان نوم یې زین الله رحمت الله آیات الله. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه اج ابراهیم خبره کوم د میدان وردګو د ولایت د نرخ د ولسوالۍ نه. ما یو ورور د ایول اسکاله کیږي چې لمنه نظر کا سوې د نوم انارګل د په انار باندې مشهور ده. په دې چې ژوندۍ یو د منګه غږ اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري من ته په دغه شمېره باندې ټلیفون وکړي چې پر وسو نه نه وي یو ډیر یو شپته و پنځوس. السلام علیکم.
محمد سالم د منځ د دوستي د خلیفہ نامل د تقریبا د اختر په مورد نه درک شوی دی. هر مؤمن مسلمان ورور د فرد باندې معلومات لري د خپل ځان غلا ازادي را دي د انتخاب چې پلار دې دې چې سیر چې شنه دې چې کوم پر ځای سیر دې نو سره تماس ونی چې پر و چې پر شپه دوا واره و فلور دوا دوا واره یو د دې شهره د څه پر وسو نه چلی دی ول لور نه وی ناګه چې ډېر مننه لږه را دي.
السلام علیکم. زه عبد المتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاول د دشت زنګ درته ولې د اسماء ورور ورسته د تنزل سوکالو د لنګ شتولا د دفتر نه حضور احمد رسول الله کا دی د تنزل اچ کی چې ورس دی هر مسلمان ورور ک په خبرې یا د خپل ځوان د غاړو د غشمیره د ناصر راتلو چې پر و دواره یو و شپږ و نه و شپږ صفر پنځه مره بیا وایم صفر و اره یو و نه و شپږ. السلام علیکم.
گران اوریدونکو د نن ورځې خبرونه په همدې ورستی پیغام سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او د دې رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې خپل پیغامونه ثبت کړئ. موږ په نوبت سره درته خبرو. تر راتلونکي پروګرام پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0000024381. یو ورې بیا وایم 0000024381. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 دوا یاو یاو دوا چلور یاو یاو پینز
شیبه پا شیبه دورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه ده سهار لوو ده ماشام تر وو لازادی رادیو واری